Tá pra lá. د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم د دریو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې موږ سره مجید بابر یغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي او اوبوري چې په پینډه کې د چاودنې څو صورتحال ده، د مړو شمیره څومره ده، او د بنو له چاودنې وروسته په میرالی کې هوایي بریدونه شوي، او ځینې نور رپورټونه تر څنګ به د باچا خان د شپږویشتم تلین په اړه هم واوري. خوول به خبرونه اورو او د خبرونو وروسته به بیا تاسو ته دغه رپورټونه وړاندې کوو. مجید بابر ته مایک سپار.
پینډای په آرے بازار کې د پاکستانی طالبانو لخوا ترسره شوی بمی چاودنه کې 9 کسان وژل شوی او 13 نور ژوبل دي. د بنو په پرونی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 30 ته رسیدلې ده. د عدمی تشدد د لمبردار او ستر مبارز باچا خان شپږویشتم تلین نن منظر کیږي. پاکستانی چارواکي وایي چې نن سهار د پنډای خار په آرے بازار کې یو بمی چاودنه شوی چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوی او خواوشا 13 نور ژوبل دي. د پنډای خار ډي سي او ثاقب انور رسنو ته نن د پیښې په اړه وویل.
غالباً هغه په سایکل سور و خپل ځان یې په چاودنه والوزولو. تاسو ته پته ده دا یوه ډېره مصروفه سیمه ده او سهار کې دلته ډېره ګڼه وي. تر دې دمه زه تاسو ته ډېر تفصیل نشم درکولی، خو چې کوم ابتدایي اطلاعات دي هغې کې 9 مړي او 13 ژوبل تصدیقوم.
په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا چاودنه نن سهار په 20 کم 8 بجې وشوه او زیاتوي چې د پیښې سیمه په سمدستي توګه پوست په خپله ولکه کې واخیسته. د ژغورنې عملیات شروع کړل او ځایي پولیسو، میډیا او د ژغورنو ولسي ادارو ته د غذایي ته د وتلو اجازه نه و. د دې پیښې پر پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستي. د خیبر پختونخوا بنو چوڼای کې د وسلوالو په پرونی برید کې د ملیشیا ځواکونو د مړو شمیر 30 ته رسیدلی دی. د استخباراتي ادارې یو اهلکار د نوم نه څرګندولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویلي، په دغه برید کې خواوشا 50 اهلکار زخمیان شوي هم دي. بلخوا په میرالی کې د پوځي هلیکاپټرو پرونی ګولهباره کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 6 ژوبل دي. په بنو کې دغه برید نه وروسته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې په یو نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره خپل سفر معطل کړی. د ځاني تاوان په حواله د برید تر دې دمه په امنیتي ادارو تر سره شوي لوی بریدونو کې ګڼل کیږي چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. افغان چارواکي وایي چې په کندهار کې په یو پوځي اډه ګڼو ځانمرګو بریدګرو برید کړی چې پکې لږ تر لږه د ناټو یو سرتیری وژل شوی. دا برید د کندهار په جړی سیمه کې نن سهار شوی دی. د جړی ولسوال حاجي جمال آغا د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې ټول بریدګر د ځانونو الوزولو او د ناټو د سرتیرو لخوا په ډزو وژل شول. خو بلخوا د کندهار د ګورنر ویان جاوید فیصل نن سهار په خپل ټویټر پیغام کې وایي چې 9 واړه ځانمرګي بریدګر ووژل شول. بلخوا د ناټو یو ناپیژندل شوي ویان وایي چې په دې برید کې ځانمرګو بریدګرو د چوونکو توکو یو ګاډی وړی واسکټونه کارولي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په اسلام آباد کې د افغانستان په موضوع د یو کتاب د پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې پرامن مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د ولسمشر د دفتر لخوا خپره شوې خبر پاڼه دی ته ویل چې ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته نن وویل چې واقعتا 2013 کال به د افغانستان د راتلونکي لپاره یو مهم کال وي. ښاغلي حسین زیاته کړه چې د یو مهم ګاونډي په توګه دواړه هیوادونه یو شمېر شخړو او چیلنجونو سره ګډ مخامخ دي او د افغانستان امنیت په هر اړخیزه توګه د پاکستان ثبات، امن او استحکام سره تړاو لري. دا کتاب چې یوې پاکستانی لیکوالې ډاکټر ماریا سلطان لیکلی دی، افغانستان د 2013 نه پس نومیږي. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي نن به د مرکزي کابینې یوې ځانګړې غونډه کې د داخلي امنیت تګلاره وړاندې کولی شي. چودري نثار علي خان پرون ماښام په اسلام آباد کې رسنو ته وویل د دې پالیسۍ مقصد د ولس د حفاظت په لړ کې د قانون نافذ کوونکو استخباراتي ادارو استعداد زیاتول دي چې په درې یعنی استخباراتي، ستراتیژیکي او عملیاتي برخو به مشتمل وي. نوموړي زیاته کړه چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به د ترهګرۍ خلاف مبارزې لپاره یو قومي اداره جوړولی شي چې پکې به د هیواد د شپږ ویشتو خفیه ادارو یو مشترکه استخباراتي مرکز مرکز جوړیږي چې د هر ډول عملیاتو لپاره به امنیتي ادارو ته په وخت او ضروری معلومات ورکوي. نن یعنی د جنوري په شلمه نیټه د عدم تشدد د فلسفي د باني او خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان شپږشتم تلین ماندل کیږي. د لر کې په پلر او بر پښتونخوا کې د فخری افغان بادشاه خان په یاد کې بیلابیلې غونډې جوړیږي. په دې مناسبت له خیبر پښتونخوا د پښتون سټوډنټ فیډریشن په لسګونه تنه ځوانان پرون جلال آباد ته ورغلي او د بادشاه خان په مزار یې قرآن خواني کړې ده. عبدالغفار خان چې په عام ولس کې د بادشاه خان په نوم یادیږي د فکر ملګري او مخالفین ورته یو شان احترام لري او په دې خبره متفق دي چې په موجوده وخت کې د ټولو مسلو حل یوازې د عدم تشدد د لارې ممکن دی. افغان حکومت د امریکا نه د افغانستان او پاکستان لپاره د یو نوي دفتر د پرانستو په اړه وضاحت غوښتی دی. د دې دفتر د جوړېدو مقصد په افغانستان او پاکستان کې لا ښه امنیت او ثبات لپاره او په دواړو هیوادونو کې د امریکا عامې سفارتي موجودګیت راوستل بل شوي. د افغانستان او پاکستان سره د ستراتیژیک شراکت په نوم دا دفتر د صدر باراک اوباما د حکم سره سم د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې جوړ شوی. د افغانستان امنیت شورا پرون وویل چې افغان حکومت د امریکا د اقدام ګڼ شمېر پوښتنې او ابهامات رامنځته کړي. د ملي امنیت شورا په غونډه کې ملي امنیت سلاحکار او د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارل شوه چې په دې اړه د امریکا له حکومت څخه وضاحت وغواړي. ټاکل شوی چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د ایټمي موافقه د نن عملي شي. ایران په تیر نومبر کې د نړۍ د شپږو سترو قوتونو یعنی برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا سره د موافقې ته رسیدلی و او د عملي کولو لپاره د روانې میاشتې په 14مه دواړه خواوې سلا شوې. د دې لوځنامې تر مخه به ایران د یورینیم د غني کولو پروګرام محدود کوي او په دې بدل کې به د دې هیواد خلاف لګول شوي نړیوال ځینې بندیزونه په عرضي توګه اوچتول کیږي. پرون د ایران د ایټمي پروګرام ویاند وویل د یورینیم د غني کولو کار محدودول او د دې خری کومولې د هیواد ډېرې مهمې ژمنې دي. او وروستۍ خبر ده د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وایي چې ایران ته د شام د امن په اړه په ابتدایي خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دغه خبرې اترې د روانې چهارشنبه په ورځ په سویټزرلند کې کیدونکې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مول مجید بابر څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړې کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. پینډه کې د نننی ځانمرګي بریدی او اني شاهد وای د غنو امنیتی اهلکارو او عام خلکو خواره واره مړی ولیدل.
چار پانچ کٹھے جو ہے وہ فوجی جوان تھے ایمبولینس آئی لیکن ان کو فی الحال روکا گیا.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستانی پوز د هلیکاپټرو د ډزو او ولسی وګړو د وژنې پر د عمل کې د اف سی ځواکونو یو ځایی ځوان له خپلې دندې استعفا ورکړه.
امیر په دې نه پوهېږي چې دای په بانی سو ورسوا سیلینګ په میر باندې وکړو. زه دا ډیپټی نه کوم دا زه احتجاجن کنه.
زما کور زما کلی خبرونه کې د کراچۍ کې ماړې جیکسن سیمې ته ځو.
د کلراله منو دا وخت سنگل سنگل کورونه په دې لین کې یو د کلی غونې ماحول اوس لکه دا حساب کتاب لکه د خار غونې حساب کتاب دی. هر یو کور په ځای باندې شپږ منزله کور دی. آبادی سیوا شوی ده.
او د نورو رپورټونو ترڅنګ بعد عدم تشدد د فلسفي پښتون سیاستوال باچا خان د شپږشتم تلین په اړه رپورټونه اوري. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ او که فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري دغې لارې هم مشال ریډیو پیدا کوي او زموږ خبرونه ته راشي. ولومبی رپورت اردو. نن پینډی کې د امنیتی ځواکونو یو چیک پوسټ سره خوا کې په یو ځانمرګي برید کې خواشان نه کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د پیښې اني شاهدین وایي چې نه یوازې د امنیتي اهلکارو مړی لیدلې بلکې په پیښه کې د یو ماشوم علاوه ځینې نور ولسی خلکو هم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په دغه اړه له اسلام آباد زموږ همکار نور تفصیل درته وایي.
نن سحر وختي خواوشا 9 بجې د پینډې حساسه سیمه آر ای بازار کې د پولیسو او پوز د یو شریک چیک پوسټ سره نږدې 14 شوا چې پکې ګڼ شمېر کسان مړه او جوبل شو. میډیا سره خبرو کې د یو اینی شاهد وینا وا د پیښې ځای سره نږدې یو دکان دی او د 14 د اواز سره سم د دکان نه بهر راووتو نو هر طرف ته مړی او جوبل پراته وو. د زیاتوي
چار پانچ کټه جو و فوجي جوان ته
دی وی د سلو پینځه پوزیز وانانو مړی ما پخپل ولیدل دوه درې نور عام خلکو د سکول یو ماشومو چې دی چودنه کې مړو د دې رستو بیا پوزیان راغلل دوی پخپل کاروایان شروع کړي هیڅ څوک یې نه پریښودل رستو د 1122 ایمبولانس هم راغی خو هغه هم ایثار کو صدر وزیر اعظم د پنجاب وزیر اعلی او وفاقی وزیرانو د پینډه د پیخي غندنه کړې ده د پینډه ډی سی او ساکب ظفر د چودنې د ځای دوره وکړه او وی ویل دا سخکاری چې چودنه ځان وجون کې ده د وینا وا دی وی غالبا هغه په سایکل سور او خپل ځان یې په چودنه والو زولو تاسو ته پته ده دا یو ډیره مصروفه سیمه ده او سهار کې دلته ډیره غنوي تر دې دمه زه تاسو ته ډیر تفصیل نشم درکولې خو چې کم ابتدایي اطلاعات دي هغه کې نه همړي او اتل لس جوبل تصدیق کوم خدا اسپتال او آزادو سرچینو پوینا دمړو او جوبلو شمیره د دینه زیاته ده بل طرف ته د کلدم تحریک طالبان پاکستان مرکزی ترجمان شاهد الله شاهد د نامعلوم زایا مشال ریډیو ته په ټلیفون د پیخي ذمہواری قبول کړه آرې بازار د پینډه پکینټ یا پوزی سیمه کې دی او د سره نږدې پوزی سر دفتر او نور د حساسو ادارو دفتری هم دي
له اسلام آباد هم رپورٹ واردونکو چارواکي وایي د تیر ورځې د بنو پر پوځي چاونې برید کې د ورځې شو شمېره اوس سلیر شو تر رسیدلې د وخت شمالي وزیرستان کې د میرالی اوسیدونکو وایي د بنو تر چاودنې وروسته د پاکستان پوځ د دوی په کورنو له هلیکاپټر ډزې کړې په دې رپورٹ اورو
ضلع بنو کې امنیتی او استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ بنو چاونې کې دننه د شمالي وزیرستان لپاره تلون کې فوز کنوایي سره چاودنه کې د مړو شمیره سلیریش او ژوبل شوو شمیره تر 500 نه اوړېدلې چارواکي وایي ژوبل شوي سرتیری د بنو فوزي روختون ته او زیاتره پېښور ته منتقل کړي شوي دي چې پکې د لسونه زیات سرتیرو حالت مرګونه خودلې شي د بنو چاونې او سیرما بنو میرانشاه سړک د پرون نه بند کړي شوي او چاونې ته دننه هم په داخلي دو بندیز دی د استخباراتي ادارې چارواکي وایي دغه چاودنه د بهر نه په کرایه راغوښتل شوی فلاینګ کوچ کې هغه مهال شوی و کله چې دغه پرایویټ فلاینګ کوچ چاونې ته داخل شو او دغلته خالی میدان ته ورسېدو چرته چې شمالي وزیرستان ته تلون کې کنوایي په روانېدو وه د بنو کمیشنر سید محسن شاه پرون میډیا ته ویلی وو فوز د خپل نقل و حرکت لپاره گاڑی په خپل نیسی او دې کې د سول انتظامی هیڅ عمل دخل نشته د یادې پیښې وروسته 13 ورځ د فوز هلیکاپټرو د شمالي وزیرستان میرعلي بازار او خاوشا کې فوقفو وقفو سره بمبار کړي چې د ځایي ولس په وینا د غلطه موسکی کلی کې دوه ولسی وګړي مړه او شپږ نور ټاپیان شوي دي د ځایي خلکو په وینا موسکی کلی کې لطیف نومی کس اوه کلن زوی مړ شوی او 15 کلن ماشوم ژوبل شوی د لطیف تر زوی خان روز او میرمن یې په خپل په بمبار کې ژوبل شوی او دوه زامن یې هم په بمبار کې ژوبل شوی په یاد کلی کې د ځایي خلکو په وینا د سمی الله نامی یو بل کس 12 کلن زوی اشتیاق هم په بمبار کې مړ شوی دی د موسکی کلی اوسیدونکو طارق خان مشال ریډیو ته وویل برید په بنو کې شوی او ګولی په وزیرستان کې په عوامو وروي د شمالي وزیرستان تپی کلی اوسیدونکو مفتاح الله چې په ایف سی یعنی فرنټیر کانسټیبلری ډی خان کې نوکری کوي مشال ریډیو ته وویل دوی هم د ملک محافظ دي او قربانیان ورکوي خو فوز په بمبار کې د دوی ماشومان او زنانه وژني شیخ پلانو کرینن احتجاجن پری دی
دا خپل په ایف سی سیم او په کوډ کلا سیم د پیډو پر دی خان سے دا میر راضی کا خپل موجود یو خپل کا سونو پر لوړن او میس په دین پر دی چې په دای په بانی سو وسوا سیلینګ په میر بند وکړو زه دا ډیپټی نه کوم دا زه احتجاجن کنا دې دې پری مو ته ضرورت نه ته د حکومت ولا میر دې مول دې پر قربانی ور کوي او بیا مې به ګنا دا حکومت ویر دی
دا استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته دا منیاتی ځواکونو داخله وې چې فوز د وسلوالو پټن ځایونه په نخه کړي او درې وسلوال یې هم وژلې دي خو ځایي خلک وایي بمبار په امیر علي بازار او سیرما ولسی آبادی باندې شوی
اوریدونکو څېړونکي وایي چې د بنو په چاونه کې بمی چاودنې د امن د خبرو اترو د بریلیتوب په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړي د عبداس الګاج د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې د طالبانو سره غواړي مذاکرات وکړي منور شاه رپورټ لري
د بنو په چاونې کې موټر بمی چاودنې د امنیتی ځواکونو لکتر لګشل اهلکار وجلی او ګڼ شمیر یې زخمی کړی دی په داسې حال کې چې مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونه د امنیت راوستلو لپاره د وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي، په امنیتي ځواکونو د دومره لوی برید د لارې وسلوال څه پیغام ورکول غواړي؟ د سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین وای
د دې مطلب دا دی غالبا چې د ریاست په مستقل توګه په دې علاقو کل راسي چې فضل الله مولانا د تحریک طالبان مشر شوی دی، نو دی پورا انفراسټرکچر یا پورا چکم دی انتظام دی دی قبایلی سیمونا اغا دی بندوبستی سیمونا تراوستل، نو یو غاڑی تا خدا چی ریاست پشا کول، بلی غاڑی تا دا چی دی سماج کی دننا یرو خرول، او درین دا چی اغا ویکیوم یا خلا برقرار ساتل او اغا زیتول کم چی دی سیاسی ورکرانو یا سیاسی کارکنانو دو وجن را پیدا کیگی.
دا چې ترهګر بریدونه او کارویان جاری وي نو د امن مذاکراتو کولو څومره امکانات دي؟ په دې پوښتنه سیړونکو او خبريال رحیم الله یوسفزی وای مرکزی حکومت د مذاکراتو په لړ کې بیلابیل خلک ګماري، خو دې لپاره یې تر دې دمه کومه با اختیار جرګه یا کمیټي نه ده جوړه کړې.
نو امر باندې خبرو حالات کمیږي، او بل دا چې عوامي چې کم حمایت ہو خبرو کولو ته امن مذاکرات لپاره هم ما په خپل مخکنه کم شوی، ځکه چې یو حکومت چې دی نو دا هغې صحیح پالیسي نشته، او بل طالبانو حملې هم زیاتې شوي دي، خبرو حمایت او د خبرو شروع کول امکانات کمیږي.
بلخوا سیړونکو دا نظر لري چې حکومت د ترهګرۍ خلاف کومه واضحه تګلاره نه لري او وسلوال د دغه کمزورۍ نه ګټه پورته کوي. د دفاعي چارو سیړونکو ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وای د پاکستان حکومت او ریاست خپل ذمہواری تر سره کولو کې ناکامه ښکاري.
لوګ ډېر مایوس دي چې ریاست جو ہے وہ ایک طریقے سے لاچار اور بے بس ہو گئی ہے.
عوام په دې خبره ډیر مایوس دي چې ریاست ولې د وسلوالو پر ضد بے وسه او مجبور دي، او دا چې د حکومت سره هیڅ پالیسی نشته د بے وسۍ له وجې د مذاکراتو خبره کوي. خلک وایي دوی فکر کولو چې د موجوده حکومتونو د جوړېدو سره به امن راشي، ځکه چې دوی ویلي وو د تیرو حکومتونو نه به ښه کارکردګي وښایي. د ولس د مال او ځان حفاظت د ریاست ذمہواري وي، او که ریاست په خپله ذمہواري کې ناکامه شي نو بیا خلک پوښتنه راپورته کوي چې د دې ریاست څه مقصد دی.
سیاسی او دفاعي سیړونکو دا نظر لري چې د وسلوالو سره مذاکرات به هله کامیاب وي کله چې وسلوال په دې پوه شي چې که خبرو ته نه کینی نو حکومت یې پر ضد کامیاب عملیات هم کولی شي.
اوریدونکو په کراچۍ ښار کې چارواکي وایي د سنټر جیل خوښه تیر شوي عمومي سړکونه د پرون راسې د ټرافیک په مخ تړل شوي دي، او دا ګام لا غوړ ساتل شوی چې د ممکنه حملې د ځینو اطلاعاتو خبر دوی ته رسیدل دي. په دې اړه رپورټ اور
د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نو می ترګند شي تیر شپه نا وخته مشال رډیو ته ویلي په بونو او ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو لخوا په زندانونو د حملو وروسته د کراچۍ د زندانونو امنیت ټینګړې شوې وو، خو په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا د کراچۍ د زندانونو په اړه د غواخونو تر کشپ کې د وروسته د امنیت په خاطر د زندان مخې ته تیرېدونکو لارې تړل شوې، او د زندان د ساتنې لپاره د پولیس او رینجر ځواک اضافي سرتیري ګمارل شوې. څېړونکو وایي په کراچۍ ښار کې وسلوالې ډلې د تیرې یوې مودې راهسې دومره ځواکمنې شوي چې په زندان حمله او د هغې څخه د خپلو ملګرو خوشي کول له امکانه بهر کار نه دی. کارپو توصیف احمد خان په دې اړه وایي په کراچۍ کې طالبان دومره ځواک لري څومره چې دوی په قبایلي سیمو کې لري. د چودري اسلام وجنه او په دې ښار کې پر پوځي او نورو امنیتي مرکزونو باندې حمله کول د دې لوی ثبوتونه دي. د دې ښار په هر برخه کې دوی خپل هدف پنخه کولی شي، او د دې نخکاري چې دوی پوره ځواک لري. د توصیف احمد خان په خبره د کراچۍ زندان یقینا د وسلوالو هدف ګرځېدلی شي، ځکه چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي ګڼ شمېر وسلوال په دې او د صوبې په نورو زندانونو کې ساتل کیږي. د هغه په خبره د زندانونو د امنیت لپاره پورته شوي ګامونه او په ښار کې د امنیت لپاره شروع شوی اپریشن کافي نه دی.
ما
دی وای په خار کې روان اپریشن د امن په ټینګښت کې هیڅ رول نه دی لرلی، ځکه چې د دې څخه دلته موجود وسلوالو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. او د دې عملیاتو څخه نږدې 15 میاشتې وروسته هم دا حال دی چې وسلوال خپلو اهدافو ته په اسانۍ سره رسیږي. زما په خیال په دې عملیاتو له نوي سره کتنې ته اړتیا ده. یاد دی وی د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې امنیتي ځواکونو وخت په وخت د وسلوالو ډلو د غړو د نیولو ویل دي. په دغه نیول شوو کسانو کې زیاتره د کراچۍ په مرکزی زندان یا سنټرل جیل کې ساتل کیږي.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې نن د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پارلمنت هاوس مخې ته د سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی د تختونې پر ضد احتجاج کوي. دا چې د احتجاج د چا پر ضد او ولې کیږي په دې اړه رپورټ اورو.
د بلوچستان حکومت تر هغه وروسته چې د تښتول سوي سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی په اړه هیڅ ونه کړل، د ټولو سیاسي ګوندونو په ټول ګوندیز کانفرنس کې د دې اعلان وکړ چې هم نن ورځ په اسلام آباد کې د پارلمنت هاوس مخې ته احتجاج کوي، او داسې به په پاکستان کې په لومړي ځل یو حکومت د بل حکومت پر ضد احتجاج کوي. په بلوچستان کې د اپوزیسیون مشر او د جمعیت علما اسلام فی سیاستوال مولانا عبدالواسی وایي د بلوچستان ستونزې هوارول د منتخب سوي صوبایي حکومت په واک کې نه دي، ځکه نو د په خبره تیر حکومت چې په خپله جمعیت علما اسلام یې ملګری و نه هغه څه وکړل او نه به هم همدا نوی ټاکل سوی حکومت څه وکړي.
بلوچستان چې دا کوم صورتحال دی، دا د بین الاقوامي چې کوم ګیم دی، دا هغه حصه دی، او دا نه د صوبایي حکومت کنټرول کې دی او نه صوبایي حکومت ته هغه وسایل او هغه اختیارات حاصل شوي دي.
خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې په ډاګه وایي د دې هر څه تر شا په خاصه توګه د انسان تښتونو د پیښو تر شا د پاکستان د استخباراتو لاس دی. د همدغه ګوند له صوبایي صدر عثمان خان کاکړ څخه وپوښتل چې د استخباراتو لاس دی، نو بیا په اسلام آباد کې احتجاج د څه لپاره؟ کاکړ یې په ځواب کې وویل
ورز ما وس دغه د پولیسو ور دی وستا په خدمت کې ودرم کدا کول زه بیا باسم زه به سزا ورکوم. سکم پورسیس دی د مرکز په کنټرول کې دی، د مرکز پر دی باندې متوجه کوی فشار پر اچو ضرورت به د خپل پورسیس به کنټرولای.
هلته د عوامي نېشنل ګوند ډاکټر عنایت الله بیا وایي ګمان نه کوي چې تر دې احتجاج وروسته دې هم همدا د انسان تښتونو پېښې ختمې سي.
زه ګمان لرم چې دا به سلا به ختم سي، دا به دوام لري چې تاغه پوری په دام ځکه باندې په دا خاور باندې په دا ټاټوبه باندې د استعماري قوتو دغه د سوچ او د استثالي قوتو نظر یې.
که څه هم ډاکټر عنایت هیلمن نشکاري چې په اسلام آباد کې تر دې احتجاج وروسته دې هم دا پېښې ودرېږي، خو د پښتونخوا ګوند عثمان کاکړ وایي له احتجاج سره سره به د صوبې ټول سیاستوال د پاکستان له وزیر اعظم او صدر سره هم ویني چې خامخا به ورسره همدا ستونزه هواره سي.
چې وزیر اعلی را رواني، وزیر را رواني، کابینه را رواني، حزب اختلاف را رواني، د صوبې ټول پارټیان خلک را رواني، او دایو خبره کوي دا د ګډ ملک پام دي خبرې تر اړي.
د ویل ورده چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې له تیرو څو کلونو راهیسې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پېښې دوام لري، چې په دې وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال او د کاسي قبیلې مشر ارباب عبدالظاهر کاسای نامعلومو وسلوالو تښتولی.
اوریدونکو، تاسو د کوټي څخه د بلوچستان څخه د سیاستوال عبدالظاهر کاسی د تختونې پر ضد احتجاج په اړه واردل. نن یعنی د جنوري په 16 نیټه د خدای خدمتګار تحریک د مشر او د عدم تشدد د فلسفي د لاروي خان عبدالغفار خان چې پښتانه ورته لمینی باچا خان وایي شپږویشتم تلین لمانځل کیږي. په دې اړه له پېښوره یو رپورټ اورو.
عبدالغفار خان چې د باچا خان یا فخر افغان په نوم هم یادیږي، په 1990 کې د چارسدې اوتمنځه کلی کې د مقامی خان بهرام خان کره زیږیدلی وو. د هغوی د ژوند په اړه باندې کارپو خادم حسین وایي چې باچا خان په خپل وخت کې پښتانه د سامراجي یا غلامۍ او قبایلي دور نه یو تمدني، علمي او سیاسي ازادۍ دور ته راوستل.
باچا خان داسې وکړې شول په مجموعي توګه چې پښتانه د یو قبایلي تور او سمرای تور نه یو تمدني او سیاسي آزادې دور ته داخل کړي. یو غړی ته د معاشي انحصار نه پښتانه وستل چې څنګه پښتانه خپل هنرونه د خپل وسایلو نه پیداوار جوړولو لپاره استعمال کړي او څنګه هغوی ته د مارکیټ لار وښي. د نوي دور د مارکیټ لار ټوله دنیا کې په 1921 کې د مدرسو یا د سکولونو یو بشپړ جالي په ټوله پښتونخوا کې خور کړ. هغې سره د علم او د تعلیم یو بل قسمه اړخ را ولاړ شو. او دې سره سره دا ډېره مهمه خبره چې د ښځو او د سړو د دواړو تعلیم دې په مخ کې لري.
نوموړی دا هم ویل چې باچا خان په هغه وخت کې که یو خوا پښتنو ته تعلیم، معاش او معاشرت خو، نو بل خوا په پښتنو کې انګریزانو نه د ازادۍ لپاره یو سیاسي شعور هم را پیدا کړو او د هغې لپاره هغوی خدای خدمتګار تحریک شروع کړه.
سیاسي تور باندې پښتانه د تنظیم سره مخ کې یا یو داسې تنظیم، سیاسي تنظیم چې د هغې مثال په دنیا کې به هر حال ډېر کم موجود و. خدای خدمتګار تحریک او د باچا خان فکر او فلسفي عمل هغه د سویلي ایشیا په ټول د ازادۍ یا د سمراجي دونه د خلاصېدو عمل کې دومره لویه برخه ونډه واچوله چې زما خیال دی چې هغه سویلي ایشیا تاریخ د سمراجینو د خلاصېدو تاریخ تر اوسه نه مکملېږي تر څو چې ورکې دغه باب موجود نه وي.
یاد دې وي چې خان عبدالغفار خان یا باچا خان په پښتنو نر ښځو کې تعلیم زیاتولو او د دوی د اصلاح او ښېګڼې لپاره په 1910 کې په اوتمنځي او مردان کې یو دارالعلوم پرانستو. د هغې وروسته په 1921 کې د پښتنو د اصلاح او ښېګڼې لپاره انجمن اصلاح افغان یو اداره هم خلاصه کړې وه. باچا خان د هندوستان ازادېدو وړاندې یا د انګریزانو په وخت کې او بیا د پاکستان جوړېدو وروسته هم زیاتره د ژوند خپله برخه خوشا د 150 کال نه سیوا په جیلونو او قیدونو کې تیره کړې وه. کارپوه خادم حسین زیاتوي چې د دغه هر څه باوجود هم باچا خان پښتانه په یو داسې طریقه باندې راټول کړل چې په هغه وخت کې او په راتلونکي وخت کې هم د هغې مثال نه ملاویږي.
کوم مهمه باب د دې ټول عمل دی هغه دا دی چې د داسې طریقه باندې مبارزه په مخ کې بوتل چې په هغه کې دلیل او مکالمه وي، په هغه کې ناست وي، په هغه کې د انسانیت احترام وي او په هغه کې د خلکو د شریکولو عمل وي او په هغه کې د خپل تاریخ سره سره د تهذیبي ارتقا سره تړل اوم وي. نو دې ته هغه د عدم تشدد بنیاد وي په سماج کې ادارې جوړ کړي او دې سره معاشي ادارې په مخ کې بوتل.
یادونه ول دا چې د باچا خان درې زامن او دوه لوریانې وي. په زامنو کې د پښتو ژبې فلسفي شاعر عبدالغنی خان، قامپر سیاستدان عبدالولی خان او د ټولو کشر علی خان چې د تعلیم په میدان کې یو خاص نوم لرلو. باچا خان په 1903 کې په اوتمنځو کلی کې ساور کړی و او د هغه په وصیت باندې هغه په ګاونډي هیواد افغانستان جلال آباد ښار کې خور ته سپارل شوی دی. اردوونکو لکه څنګه چې تاسو د باچا خان په اړه واورېدل چې هغه په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی دی او په همدې د نن ورځې په مناسبت چې د هغه د شپږویشتم تلین سره برابر ده، له خیبر پښتونخوا نه د پښتون سټوډنټ فیډریشن په لسګونو تنه ځوانان جلال آباد ته ورغلي وو. د باچا خان په مزار باندې دعا او قرآن خواني وکړله. په دې اړه به دا رپورټ وو.
د عدم تشدد د فلسفي باني او د خدایي خدمتګار تحریک مشر باچا خان د شپږویشتم تلین په مناسبت له خیبر پښتونخوا نه د پښتون سټوډنټس فیډریشن یو ډله جلال آباد ته راغلی وه او د باچا خان په مزارې د ګلونو د ګېډیو د ایښودلو تر څنګ قرآن خواني وکړه او دغه شانې د خپل عقیدت څرګندونې وړاندې کړې. د دغه ډلې مشري د پښتون سټوډنټس فیډریشن د اورګنایز کمیټي چیرمن امتیاز وزیر کوله. نوموړی خوشاله و چې د باچا خان په کمپلیکس په تیزی سره کار روان دی.
زمونږ د ټولو احساسات یقینا دغه دي چې موږ ډېر زیات خوشحال شولي چې موږ ته خدای پاک په خپله دا تفیق راکړو چې راغلو موږ د فخر افغان باچا خان بابا په دې مزار باندې حاضري ولګوله. باچا خان بابا صرف د یو کور د یو علاقې سړی نه و. باچا خان بابا د ټولو افغان، د ټولو پښتون ولس او د ټولو پښتنې خاورې نماینده بابا دی.
یو بل تن وایي چې باچا خان د ټولو پښتنو د یووالي سمبول دی.
وزیر میں نام دے گومل یونیورسٹی اسماعیل خان نے تعلق لارم نن منگ فخر افغان باچا خان مزار تر اغلی دلتا منگ قرآن خوانی ہم اکڑلا چدا کار کم ولی کو دین قریب منگ دا محسوس کو جدا با دیر زر کمپلیٹ شی او دا با دے پشتنو دے اوالی پر یو سیمبل لی.
او یو بل تنوائی چی پا جلال آباد کی دا باچا خان مزار دا دیخ کارندوی کوی چی لروبر پختان سره یو دی.
زمانو عمر خطاب بابر دی ول په خبره پونتون زخرا غلی د باچا خان بابا د قبر سلامی ته. باچا خان بابا چونکه زمونږ د لروبر د ټولو بابا وو نو دا اغا په جلال آباد کې خخیدل دا ثبوت ورکی چې پختون کد لر دی او کد بر دی دا په دې یو کور باندې را غونډیږي. نو مونږ ډیر فخر کوو چې باچا خان بابا په دې آزاد خوره باندې پروت دی.
یو بل تنوای چې درې کال وړاندې چې د باچا خان بابا مزار کندر کندر تلیو نو سختی خپکړیو خو وسی چی کمپلیکس په اساسی توګه جوړیږي خوشحالی حد نه لري.
زما نما سنگین دا بابا د سیمې د اشنغر سره می تعلق دی. مونږ دلته د بابا مزار ته څو ځله مخکې هم راغلي یو. ارمان به مودو چې د بابا مزار ته لاړ شو هغه ووینو، خو چې بیا کله رالو نو بیا ډېر زیات خفه شو، ځکه دلته د بابا د مزار هغه حال چې مونږ نن درې کاله تقریبا مخکې کتلی و نو زړه مو خفه شوی و. نن چې مونږ رالو نو هغه خوشحالي زمونږ واپس راغله.
یاد دی وی چې پخری افغان باچا خان د 1988 کال د جنورۍ په 16 نیټه په پېښور کې عمر او د هغه مرحوم وصیت سره سمی خاکی جسد په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمایي کې ل مجید بابر څخه خبرونه اورو.
پاکستانی چارواکي وایي چې نن سهار د پنډای خار پاره بازار کې شوې بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیر اوس 14 تر رسیدلی دی. د بمی چاودنه کې خوف شاته 13 نور کسان ژوبل شوي هم دي. د پیښې په اړه د پنډای د پولیسو ایس پی هارون جویا نن مشال ریډیو ته وویل چې په وجل شو کې شپږ تنه د پاکستانی پوسټ سرتیري او عام وګړي دي. د دې پیښې پر پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستي. افغان چارواکي وایي چې په کندهار کې په یوه پوځي اډه ګڼو ځانمرګو برید کړی چې پکې لږ تر لږه د راټو یو سرتیری وژل شوی. دا برید د کندهار په جړی سیمه کې نن سهار شوی دی. د جړی ولسوال حاجي جمال آغا د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې ټول برید کړ د ځانونو الوزولو او د ناټو د سرتیرو لخوا په ډزو ووژل شول. د خیبر پختونخوا بنو چوڼه کې د وسوالو په پرونی برید کې د ملیشیا ځواکونو د مړو شمېر 40 تر رسیدلی دی. د استخباراتي ادارې یو اهلکار د نن څرګندولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویلي په دغه برید کې خو شپږ 50 اهلکار زخمیان شوي هم دي. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې د افغانستان په موجود یو کتاب د پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې پرم نه مستحکم او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي نن به د مرکزی کابینې یوې ځانګړې غونډه کې د داخلي امنیت تګلاره وړاندې کولی شي. چودري نثار علي خان پرون ماښام په اسلام آباد کې رسنو ته وویل د دې پالیسۍ مقصد د ولس د حفاظت په لړ کې د قانون نافذ کوونکو استخباراتي ادارو استعداد زیاتول دي چې په درې یعنی استخباراتي، ستراتیژیکي او عملیاتي برخو به مشتمل وي. نن یعنی د جنورۍ په 16 نیټه د عدم تشدد د فلسفي د بانی او خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان باچا خان شپږم کلین منزل کیږي. په دې لړ کې به په لر او بر پښتونخوا کې د فخری افغان باچا خان په یاد کې بیلابیلې غونډې جوړیږي. افغان حکومت د امریکا نه د افغانستان او پاکستان لپاره د یو نوي دفتر د پرانیستو په اړه وضاحت غوښتی دی. ټاکل شوی چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقه د نن نه عملي شي.
مجید بابر درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو اوس به له اسلام آباد د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ ټکي وارو ورپسې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو.
اکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي د ملک کړومبه داخلي سکیورټي پالیسي تیاره شوې ده. د سپنافس کولو به تقریبا 28 ارب روپے خرچ راځي او دا خرچ به مختلف سکیورټي تنظیمونه او قانون نافذ کوونکو ادارو کارکردګي ښه کول لپاره به استعمالیږي. اداریه مخکې لیکي نوې سکیورټي پالیسي کې د حیرانتیا خبره ده چې سکیورټي پلان کې هغه علاقو او ودانو په حفاظت زور ورکړی شوی دی چې په سکیورټي کې مخکې هم سکمې نه دی راغلي. اداریه زیاتوي د مهمو ځایونو په حفاظت د مخکې نه خرچه زیاده کیږي، خو د ملک د اولس حفاظت چې د حکومت وړومبه او بنیادی فرض دی په دې پالیسی کې داغي د حفاظت ذکر نشته. ادارې په وینا په ملکی حالاتو کې بهرنی عناصر او مداخلت نه انکار هم نشي کېدی او دا کار زموږ استخباراتي ادارو او سکیورټي ادارو دی چې هغه داسې معاملات په نخ کړی چې پاغه کابو موندل شي. ادارې اخیره کلی کې په سړکونو او بازارونو سکیورټي اهلکاران اولس سره محفوظ نشي کولای تر څو چې حکومت د هغه د بنیادی ضرورتونو خیال ونه ساتي. آج ورسواڑا خپل ادارې کې لیکي د پېښور کینټونمنټ جرنل هسپتال کې پلوه منصبو کار روان دی او په دې هسپتال کې په دې نزو کې یو ټراما سنټر هم جوړ کړی شو. ادارې وایي د دې حقیقت نه انکار نشي کېدای چې د پېښور درې لوی هسپتالونو کې د مریضانو د یو غټ شمېر علاج کیږي، خو دا هسپتالونه اوس دومره د زیاتې آبادۍ بوج نشي برداشت کولی. ادارې مخکې وایي تیرې درې لسیزو راسي لیډی ریډینګ هسپتال فراخولو لپاره په منصبو کار روان دی، خو د هغې فائده تر اوسه پورې په نظر نه ده راغلې. ادارې زیاتوي چې کنټونمنټ جنرل هسپتال کې اولس سهولتونه ورکولو لپاره ضروري ده چې د دې فراخولو لپاره د اسمبلی غړي هم خپل برخه واچوي، او دغه رنګ نور شتمن خلک دې هم د هسپتال جوړولو او مریضانو سهولت لپاره خپل حصي کردار ولوبوي. ادارې وړاندې لیکي که د هسپتال کې اولس ته جدید سهولتونه ورکړی شي نو دا به د ستاینې وړ وي، ځکه چې د ښار په نورو هسپتالونو به لږ بوج هم کم شي او اولس به اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکنامک ټایمز لیکي امریکا له پاکستان سره خپلې مالی مرستې د ځینو شرطونو سره تړلې دي. په مقاله کې راغلي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران به ایواني نمائندگان او سینټ دواړو ته دا باور ورکوي چې پاکستان د حقانی نیټورک، کوټي شورا، طالبانو، لشکر طیبه، جیش محمد، القاعده او نورو کورنیو او بهرنیو ترګډلو پر ضد د جنگ لړکی له امریکا سره همکاري کوي. په دې کې دا خبره هم شامل ده چې پاکستان به د یادو وسلوالو ډلو ملاتړ پرېږدي، پر خپل ځمکه به د وسلوالو د پټنځایونو، فعالیتونو او ګاونډیو هیوادونو کې د دوی د بریدونو مخه نیسي. پر دې سربېره امریکایي کانګرس له پاکستان سره د $3 میلیون نورې مرستې تر هغو پورې ساري کړې تر څو چې پاکستان ډاکټر شکیل افریدی نوی خوشي کړي، او پر هغه د اسامه بن لادن موندلو لړکې له امریکا سره د مرستو کولو له کبله لګېدلې ټول تورونه نوي لرې کړل شوي. په مقاله کې راغلی دی کچری پاکستان د یادو کارونو په لړ کې کوم کوټری ګامونه نه پورته کوي نو د امریکا د دفاع وزیر کولای شي چې پاکستان ته مالی مرستې ودروي. کانګرس له اوباما انتظامی د یو داسې پلان هم تمه لري چې له مخې یې په پاکستان کې د غربت او ترګری مخ ونیول شي او د قانون د عملداري او ښه حکومتداري لپاره حالات سازگار شي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې راغلی دی په کابل کې د تیرې جمعې د ورځې په ډلهیز برید کې د 1400 بهرانیانو په ګډون 40 کسان وژل شوي وو. په مقاله کې راغلی دی څومره چې افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل په ډاګه کیږي همره په دې هیواد کې ژوند ګرانیږي. البته وسلوال خپل غوسه په حکومتي ودانیو او پوځي تنصیباتو د بریدونو د لارې وباسي. د جمعې په ورځو په کابل کې په یو رستورانت برید خطرناک فعل وو کوم چې ښایي طالبان غواړي اولس په نخه کړي. دا له وخته مخکې خبره ده چې آیا په کابل کې به حالات په مستقل ډول بدل شي او که څنګه. خو د جمعې د ورځې برید وروستو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون ټولو نړیوالو ادارو د خپل سیکیورټی پالیسیو له سره جاج اخیستل شروع کړی دي. په مقاله کې راغلی دي امریکایي سفارتخانې په ګډون یو شمېر مهم ځایونو باندې امنیت ټینګړل شوی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال مرکې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو څخه نور یو نږدې خبرونه هم اوریدل شي بده کې زما کور زما کله هم یو خبرونه د تاسو د دې غړي په اخر کې اوري. افغان حکومت تور لګولې چې د تیرې جمعې پر ورځ په کابل کې په یو ریسټورانت ډلیز برید کې د بهرنیو استخباراتو یا جاسوسي ادارو لاس دی. که څه هم افغان حکومت د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو د اف پی خبری اژانس په وینا د دوی اشاره پاکستان ته ده. نور تفصیل د اف پی د خبری اژانس د رپورت په غټو ټکو کې له اسرائیل مومن څخه اورو.
د اف پی خبری اژانس په یو رپورت کې راغلی دی پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د پخوانی حکومت او مرکزی ملاتړ وو، او افغان چارواکي هم له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې دوی د پاکستان د استخباراتي ادارو او افغان طالبانو ترمنځ اړیکو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د قومي سلامتیا شورا وایي چې په کابل کې د تیرې جمعې د ورځې ډله ایز برید دومره منظمه او پیچلې وو چې دا د معمولي او عامو طالبانو کار نه شي کېدی. او د دوی په خبره بغیر له څه شکه دا خبر یقیني ده چې دا قسمه خونړۍ بریدونو تر شا له پولې هغه غاړه د استخباراتي ادارو لاس دی. د خبري ایجنسی په خبره د پولې هغه غاړه کلمه اکثره افغان چارواکي د خپل ګاونډي هیواد پاکستان ته د اشاره کولو لپاره استعمالوي. د جمعې پر ورځ په کابل کې په مشهور لبناني هوټل باندې د ځانمرګي برید پړه طالبانو منلې. په دې برید کې د 1300 بهرنیانو په شمول 21 کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کې درې امریکایان، دوه برتانوي او دوه کینیډایي وګړي او یو د IMF استازي شامل وو. د ورځپاڼې په خبره د یاد برید تور په پاکستان لګولو سره ښکاري داسې چې په سیمه کې د امن لپاره روانو هلو ځلو ته زیان رسېدای شي، ځکه پاکستان چې په هیواد دننه له ځایي طالبانو سره په جنگ دی، د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرو په لړ کې مهم هیواد ګڼل کیږي. یو شمېر افغان طالبانو په پاکستان کې پناه اخیستې او د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI هم زیاتره دا تورونه لګیږي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو وروسته په افغانستان کې د خپل اغیز برقرار ساتلو لپاره له طالبانو سره اړیکې ساتي. په رپورت کې راغلي دي چې د کابل لخوا د یادو تورونو په اړه د جواب لپاره د پاکستان چارواکي سمدستي موجود نه وو، خو پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په اړه تورونه تل رد کړي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته. په جمهوریت خبرونه کې تاسو د جمهوریت او د انساني حقوقو په اړه ډیر څه اوریدئ شئ. افغان حکومت له امریکا څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د یو نوي دفتر د پرانستو په اړه وضاحت غوښته. د افغانستان د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یادونه کړې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک شراکت د نوي دفتر جوړدل د افغان حکومت لپاره یو لړ ابهامات رامنځته کړي دي. نو په کار ده چې امریکایي چارواکي په دې اړه خپل وضاحت وکړي. احمد تکل په ریپورت لري.
د ملي امنیت شورا پرون د نورو مسایلو ترڅنګ د هغې نوي دفتر د جوړېدو په اړه بحث وکړ چې هدف یې په افغانستان او پاکستان کې لاخه امنیت او ثبات راوستل او په دې دوه هیوادونو کې د امریکا عادي ډیپلوماتیک حضور ته انتقال بلل شوی. له افغانستان او پاکستان سره د ستراتیژیک مشارکت یا APSPO په نوم دا دفتر د ولسمشر باراک اوباما له امر سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې جوړ شوی. که څه هم ویل شوی چې دا دفتر به له افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اړوند د ساحوي ملکی عملیاتو او د کارکونکو د استلو چاري تنظیموي، خو امنیت شورا یادونه وکړه چې افغان حکومت ته د امریکا د اقدام ګڼ شمېر پوښتنې او ابهامات رامنځته کړي دي. د سیاسي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای په دې باور دی چې په کابل کې د امریکا د سفارت او د ځانګړي استازي د دفتر ترڅنګ دریم دفتر زاینه لري. خغلی ستانکزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې هغه عوامل چې افغان حکومت یې په دې برخه کې له ابهام سره مخامخ کړی په ګوته کړل.
دا ابهامات له څو نقطو نه کېدای شي شروع شي. اول نقطه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا متحده ایالاتو سفارتونه وجود لري او په خصوص په افغانستان کې دا سفارت د پاره سفارتونه شمېرل کېږي. بله مسله دا ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالات ځانګړی استازي لري. دریم دفتر کولی شي نوې پوښتنې رامطرح کړي. بلان د افغانستان دولت یو دولت ترېغانه حق لري چې د بینالمللي حقوقو له نظر نه دا باید وپوښتي چې دریم دفتر په ډیپلوماتیک لحاظ په کوم پوزیشن کې دی، په کوم موقعیت.
د نوی دفتر د جوړیدو په اړه د سپینې ماڼۍ په فرمان کې راغلی دی چې له افغانستان او پاکستان سره د ستراتیژیک مشارکت د دفتر د جوړولو هدف باید د افغانستان، پاکستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت رامنځته کولو او په دواړو هیوادونو کې د لا زیات امنیت او ثبات د ټینګښت په مقصد د خاصو پروژو د عملي کولو لپاره د حکومتي ادارو او مؤسسو ملاتړ وي. خود جمهوری ریاست مطبوعاتی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د ملي امنیت غونډې د ملي امنیت سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې د ای پی ایس پی او په اړه د امریکا له حکومت څخه توضیحات وغواړي.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
اورونی که هر څومره وګد دې کډرون دې پر دې اورې رخانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شمله پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو تاسو شال او شمله خبرونه مله مشال ریډیو اوریدئ ش خو زر سره درس سواده مو سره مخې کړو زما کور زما کلی خبرونه نو راځي چې هغه ورو ده په کراچۍ کې د کیماړې د جکسن سیمې په اړه.
زما کور زما کلی په نننی پروګرام کې مو ظفر کریمی هرکلی کوم. اوریدونکو نن مو د ځان سره د کراچۍ زړې او مشهوري سیمې کیماړې ټاون جکسن علاقې ته د ځان سره بیایو. دا علاقه د پاکستان تر ټولو لوی سمندري اډې کراچی پورت څنګ ته واقع ده. دا سیمه نه یوازې د کراچۍ ښار په زړو علاقو کې شمارل کیږي بلکې په دې سیمه کې پښتانه هم د تیرو 4 لسیزو راهیسې استوګن دي. په کال 1868 کې د برتانوي راج په مهال په دې علاقه کې واقع سمندري اډه باندې له نوي سره کار شروع شوی و او له دې سره سم په همدې علاقه کې د پښتنو د استوګنې پیل شوی دی. په دې سیمه کې د برتانوي راج ګڼ شمېر ودانۍ اوس هم شتون لري او دا علاقه لا هم د هغه وخت د انګریز چارواکي جکسن په نامه شهرت لري. د دې سیمې بزرګونو پښتانو په همدې سمندري اډه کراچی پورت کې کار کوي. په دغه کارکونکو کې 40 کلن اسلم هم شامل دی. اسلم وای پلار نکي لزګونه کلونه وړاندې د افغانستان له کونړ ولایت څخه دې سیمې ته د مزدورۍ لپاره راغلی وو.
دا خو مې وخت دا ډېر وخت راغلی وو. بیا پس موږ راغلی وو پلان مې پکې لیبی کو کراچی ډاک لیبر بورډ په دې پورت باندې اداره ده چې کوم د بار موږ نه سامان راځي هغه موږ دلته هندل کو
سمندري
جزن شپ باندې جس خو حساب باندې غوړلیم شته وړم پکې شته 35,000 ټن 40,000 ټن 10,000 ټن او نور خو مطلب هغه پورې دی چې مزل پورې دی چې لکه اوس امریکا نه راځي ټرک پر ټیم لګي دوبۍ نه راځي نو لک ټیم لګي پدې کې تیل هم وي پدې کې نورا کارګو هم وي لکه ګاډی هم پکې راځي پدې کې هر قسم د بار موږ نه جس راځي هغه دلته وي.
یو جس څومره ټیم کې خالی کیږي؟
یو جس عام کارګو پورې دا اپدا کې خالی شي بدوړه دې کې خالی شي بکرین په ذریعہ باندې خالی کیږي او چېګم آئل لګي په پېبونو باندې خالی کیږي.
نو پدې کې به تاسو
موږ کې لکه اوس دنه پکې سیمټ وي لته نه موږ لوټکو موږ په ټرکونو کې راځي موږ په دې کې او جوله ولا وای جوله آی کې لوټ کو او بیا چې دا بکرین په ذریعہ باندې دنه لړ شي جاس کې موږ نو مزورانی هغه ته خالی کی په دا مې سیټینګ باندې خالی کی
پخانو کری دا
نه پخانو کری دا ماشاءالله خپه پخانو کری دا تقریبا 30,000 40,000 35,000 روپیا میاشتې موږ برابر شي.
سلیم بھائی وطن سره دې څه رابطه ده؟
وطن سره هم رابطه شته تک راتنګ شته هم خادم شته بالکل کا خیر ان شاء الله خپل خپلوان هم شته سورازو کا خیر.
کله ته نږدې وخت کې کله تلې وطن ته؟
ما هو تقریبا شپږ کاله مې شپږ کاله کې چې تلې بیلم تلې
ستاسو دلته نور څه کوسي کې ستاسو د علاقې
خلک شته ډېر خلک دي بل ته ترونه هم شته دلته ماماګان هم دلته دي خلق هم ډیر دي ماشاءالله.
څومره خلق به وي ستاسو د علاقې د کونړ د افغانستان
په دې کې ماړه کې خو ډیر ډیر دي وتل زره خو بي
وتل زره کورونه او دای څه کار کوي دا ټول دي
څوک بس مزوري کوي دیاړي کوي دا کوي
ستاسو خو شاته نور د کوم علاقو خلک اوسيږي
دلته ثواب هم شته مردان هم شته مکس خلک دي
په دې هغه سره ستاسو ناسته پاسته څنګه وي څه تعلق هم وي ورسره
بالکل دا موږ رونه ونه ناسته ولاړه دا سره فرق نشته الله فضل له دا هغه کې موږ ناسې ټول ناسې څوک د کم دي څوک د کم دي خاګپ لګو په لګي سره
په جکسن سیمه کې د پښتونخوا لګړ شمیر سیمو څخه راغلي پښتانه استوګن دي. 15 کلن امین وای پلار به یې په کراچی پورټ کې نوکری کوله خو د هغه تر وفات وروسته د هغه په ځای دی نوکری کوي. امین وای د پلار تر وفات وروسته یې کډ بیرته خپل کلی جلسی ثوابی ته وړي او دی اوس په دغه سیمه کې واقع د خپلې قبیلې په یوه جوړه شوې حجره کې استوګن دی.
ټول خلک دې دلته کې راوړل دي لکه داسې وګڼه چې دلته خیبر پختونخوا راوند ده یو دارو خلافه ده مونږ سرجی دلته خاټک شته پر یو په یو گلے کې مونږ سرجی سماوال شته مونږ سرجی منګوالیان شته مونږ سرجی پریدی شته گیجی د مونږه خما ادارا لګل وی دی را او په دې خاص کر پر سرځه کې اغي کې لکه د مرګری راوند شي یا د ګوړې لواشي یا ور بسنې نه غذر لواشي په دې سدونو کې نه کنه یو مل جول کې هغه لګو مینه محبت نه می منګه پاغي کینه نه کنه د غذر لوا زیات تر اکثر د ماجګر نه مرګره روړي څوک د کور نه بیا ګیر روړي څوک د کور نه لې سوچ غوړي روړي هغه وړي په سور باندې هغه پروګرام اوس جی چې ته حال حال چې دی ډیره پاتې ده کینه نشته ده
خلک د ډیرو د کم رواچې په ختمې دوه کې دی
په ختمې دوه یار یو جی ځان نه بس لکه خپل کور مخ نه کنه بس یو وړګي غونې کوارټر دی او باقي کې جو ټي وی لګېدل نور جی داسې خاص پروګرام نشته
د دې ستا په خیال باندې وجه صدا
یار جی دل نه کې کله پسند نه مې کړاله ما نو په هغه ټیم کې جی لگا ما په دې لنډه لګې دلته کې جی وی دی ری بیا غ جی دی ری ختم شو جی باقي باندې اړ یو باندې پنځ پنځ منزله چی چی منزله جی دا جوړ شو بلډینګ جوړ شو چې یو چت پکې کم از کم 10000 روپیا کرای دا نو باقي باندې جی لکه ډېری څوک څه کوي
لکه دا غي نه چې شپږ منزله شو 15000 روپیا شو
کم از کم جی لکه 60000 روپیا ولا مخینه ورځي کنه نو هغه جی هغه یو سړی لکه په ډیره باندې سکه په ډیره کې خو جی ته خلکو له بلګه د پښتونو چې کوم رسم رواج دي هغه باندې وږي خرچا کې هغه له وږي چې راوار کې مرمل به روټه راوار کې تولای برابر کې دا ټول سيزونه وږي راوار کې نو دا سيزونه جی څوک چې کولی شي دله خو جی تاسو له خپل په دغه وږي ټیم ورګه اغله بجی
بل کو سره ټیم هم نه وکنو
ټیم خو جی نشته رپر خان
د دې سمي یو بل استوګن عادل شیروای په همدې علاقه کې پیدا شوه دی نو موړې د سمي د خلکو د ژوند جوګ په اړه وای
تمنګا تقریبا په 1965 کې زمون والد صاحب دا غنه مخ کې تقریبا ناغلو بیا فورت سره وابسته شو او فورت باندې به کار کو یو سلسله چلیدا چې دغه کار دوران کې بیا دغه انتقال شو بیا مونږ په سرویس باندې رالو تقریبا 13 to 98 نظر په سرویس باندې راغلم
بچی دې دلته دي
بچی او کور پورا فیملی ما سره دلته کې دا
دلته به بس تاسو ما شومان څنګه سکولونو ته ځي نه ځي
دلته کې کور کې چې مونږ کوم جبه استعمالو هم پښتو استعمالو او اسکول نه چې کوم دی هغه پرایوټ دی هغه روټین مونږ ځان سره مو هغه روټین کې مونږ ځان خپلم شامل کړی چې سار څنګه موز ټایم وی موز لپاسو مونږ کومه اور 7 بجے سوا 7 چکی یعنی اگلی نمازان ریڈی کری تقریبا 7:30 بجے زو اگلی سر اوزم او خپل خپل اسکول تا آریو ماشوم پریدم بیا دا غینا با پس تراشا ما دا کور چی سا مطلب سا سامان وامن راڑل وی سبزی وغیرہ آغا خریداری وکو او بیا تقریبا دا غا ٹیم تیری گینو 12:30 بجے کی گینو بیا 12:30 بیا ور پسی دوبارہ راشو بیا غا ماشومان دا غا خپل اسکولون نوچت کو کور تے بوزو پاگی کی اگلی تیاریو کی 2 بجے بیا مونگ مندرسی لارا روان کو او څوک مدرسې ته پریږدو 4 بجے پکې سو ماشومان بیا راولو ټیوشن ته بوزو نو زمونږ نه زیات لکه مصروفیت ته ماشومان او چې هغه ته بالکل د آرام وخت نه ملاويږي او چې 8 بجے کېږي نو بس ماشومان بیا وده کېږي او ستړي وي ځنې پکې وي چې رو ټایم ته سم نشي او بس سترګې په کار لیکلو کې هغه مطلب وده شي
ماشومان چې کوم سکولونو ته ځي په دې کې ماشومان لکان وی صرف کنه جنکی اوم وی د علاقې جنکی ځي سکولونو ته
بالکل کیا معنی کو خاص کر تقریبا په کراچای کې تقریبا مکس دی کو ایجوکیشن د دلته کې مو
د سي خزه دلته شته چې هغه ایم بی بی اس ته تلی دلته او ډاکټرانه ته جوړ شو شته
بالکل تقریبا ایم بی بی اس هو شاته خبره دغه ایم سی پی اس اف ار سی اس ایم کړی دی پکې سپیشلایزیشن ایم پکې کړی دی او ډیر تر مخ کې پوری تلی دی او تر غټ غټ اسپیتالونو کې تر آغا خان کې مشتا په مثال کې لیاقت نیشنل کې مشتا او په پیر شفا کې تر ډیر غټ پوسټونو پورې زموږ سکول ډیر مخ کې پوری تلی
او رجحان شته خلکو کې مطلب ډیر تعلیم وکي سبق وي
بالکل شتا خو لگا بعض خبر دا سی وی چا مطلب دا چا دا وس پورم خبر دا کنا چې تعلیم نن سبا ډیر مہنگا شوی دی یو اسکول کې چې یو سړی په بچی باندې تعلیم کوي او پرایویټ هم ځنه 1000 روپے فیس دی بیا دا سی چې خد اسکول ته ځین تقریبا 5000 روپے په دې کې امانه نه بار چې لګوزی خو شا کې موږ سره اسکول نه دی نو هغه تر 5000 روپے پورې میاش فیس ورکوي
دا ته وایي چې استاسو د کلی او د دیزی پرواجونو کې څه فرق شته
تقریبا مخکې به چې کم رواج د کراچۍ نو هغه رواجونه تقریبا هغه په کلو کې رالل د کلو رواجونه مطلب د خار ته نه دی راغلی او زیات تر د خار رواج چې اوس کلو ته لاړ اوس چې موږ لاړ شو هلته وګورو نو موږ نه کراچۍ هغه ودونه او دغه سیستم چې دغه هیر شي
تاسو د کلي د علاقې چې دلته خلک پاتې کیږي او په کلي کې هم تاسو د کلي خلک وایي کې څه فرق راغلی په جامو کې
پجامو کې جی خبره داسې ده چې کله بمونږ وطن ته لاړو او مونږ به هلته کې پینټ خو تصور هم نه چې مونږ دا پینټ واچو یا به داسې یو په لاره باندې ځو یا لس کسان به ګوري مونږ به مونږ ته خپل ځان بد ځکه نه لګي زموږ پیدایش ته دې علاقې دی د کراچۍ دی خو مونږ به یو ټور په حساب باندې به وطن ته تلو او اوس چې لگ وقت مخ کے جمنگ تلیو ما حساب کتاب آلتا کرتا ہے تقریباً پینٹونوں کے آلتا آگے حساب کتاب پر سواب علاقہ کے او یو عام دے پخواب آلتا کہ کالج جنوں کے دغه حساب چے اگے بس سپینا جوڑا وا سپین حساب کتاب وا اس آلتا کے پ کالج جنوں پ اسکول نو پ اگے حساب سره پینٹ سره یو ماحول ل کراچے ہوندے گل تما ماحول دے اس دا کراچے او دا کلی مطلب سفرک نشتا
مستا په خیال دې وجه سره چې دا یو شان والے را لې آیا خلک دن تر غلي دي دي زنی رواجونه ځان سره تل وړو کڅ چرلې
زیات تر خلکو د وطن خلکو لګه زیات تر خاریو تر ابتدا غ سوچو کو بیا مثال کې فارن لاړه لو دبي تا نور کنټری وغیرہ تل لاړه ال تک غ رواجونه غ سیستم یو قتل نو په خوا به وطن کې لګه زمیداری غونته کې سیستم بو کپڑے غ دوره ټایم بنو په خپل زمکو په دې کې بدغو
تاسو په پښتو ژبه کې اردو ور سره مکس شوی خو نه دا یا بل انګلیش یا کچی مچ خور سره یوځای شوی نه دا په دې ژبه کې مکس شوی خو سره نه دا
بعضې داسې الفاظونه وی چې هغه مونږ لاړ شو وایو سره نغې باندې غي خان دی چې دا تاسو په کې دا مطلب کراچۍ سره داسې لفظي باقي دور په کې فرق نه دی راغلی او مونږ چې بواړو سټیم دغه تقریبا سو اتنه کال مخکې بجلاړو مونږ بل الفاظ داسې یو نیمه استعمال کړو غي بو خاندل کنه اوس موږ ته داسې یاد نه دی دا بچپن او د لویوالی دغه کې ډیر فرق دی لګ اوس
د کراچۍ له زیاتره سیمو څخه د بدمنۍ او هدفي وجنو ریپورټونه هر وخت مخې ته راځي خو شاید د کیماړې ټول ټاون او په تیر بیا دا سیمه هغه ایوازینې سیمه ده چې د هدفي وجنو قلنګ خستنې او بدمنۍ پیښې پکې د نشت برابر دي د دې سیمه یو مخور فضل امین وای په دې سیمه کې د امن په وجه د خار له نورو برخو پښتانه هم دې علاقې ته کوچیدل شروع شوي او په تیرو 15 کلونو کې د دې سیمه تقریبا هر کور او هر ودانۍ تر شپږو او وو چتونو پورې لوړه شوې ده
زه په 11 نومبر 1986 کې دلته راغلی یم زه کله رالم نو دا هغه وخت سنگل سنگل کورونه په دې لین کې لکه چته یک دوکه بلډینګ وګڼي کم دغه د کیپیټي دا بلډینګونه را سره و باقي یو د کلي غونې ماحول اوس شی ډیر چینج شوی دی اوس لکه دا حساب کتاب لکه د خار غونې حساب کتاب دی هر یو کور په ځای باندې شپږ منزله کور دی تقریبا آبادی سیوا شوی ده اوس هغه وخت چې مونږ رالو مونږ به دغه د لایټ هاوس کې یو سینما وه تاج محل او دا کیپری سینما شوه دا نشات لکه دغې له به مونږ تلو باقي بازار چې کوم دی نو غټ بازار چې دی نو هغه صدر و هر چینجنګ د آبادي کې لکه تقریبا د آبادۍ ډېر زیات شوی دی هر ځای کې دا شپږ منزله اووه منزله دغه دا شی پکې ډېر چینجنګ پکې راغلی دلته کې دا د پټوله کراچۍ کې دا د امن په وجه باندې دلته کې د آبادۍ دا زیاتوالي وجه ده خلک ډیر راځي بل د پورت سره چې څوک واسطه دي یا د نیوی کې دي یا مقصد نور څه کاروبار دی کاروبار نږدې دی لکه دا فشری شوه نو په دې وجه باندې دلته کې زیات کاروباریان خلک دلته دی ډیره ترجیح په دې ورکې چې دا ور سره نږدې دی یار یو سروې خوشې و دلته تقریبا 70,000 د نټۍ جټۍ پل نواله تر ټاپو پورې صرف د پښتنو دی په هغه کې دا ټول راځي په هغه کې دا منګوالیان راځي سوابیوال راځي چرسدیوال راځي دا ټول پکې راځي خو میجارټي پکې زمنګ د سوابۍ ده
تاسو د سوابیوالو د نور خلکو سره تعلق څنګه ویل کده منګوالیانو سره یا دلته چې دا نور چچیان دی وغیرہ دی خلکو سره تاسو څنګه رابطه وی؟
بس خو صحیح حساب لکه د کلی حساب دی، غم خادی دا مقصد دار تک را تک د یو بل تپوس کو، خو صحیح لین دین دی.
د دې سیمه یو شمیر تعلیم یافته ښځې نه یوازې نوکری او تزي، بلکې زیاتره زنانه د کور په کارونو کې د خپلو نارینه سره مرسته هم کوي. د اشرف په نامه د دې سیمه یو بل استوګن په دې اړه راته وایي.
د کور حساب کتاب جو سمری نو زیات تر لکه زنانه سودا سلف چین زنانه کې لوخ شول یا روزمره کپڑے شوي یا نور حساب لوخ شول کنه، دا ټول لکه زنانه تقریبا کوي. بازار ته خپل زی نه کار در تزي، جامع کلات تزي او کټا مارکیټ تزي.
دا کټا مارکیټ او کار در تاسو چې کوم نمونه واخی سل دا د دې زینه لری دی لکه د گاډی لار دا او تک پیدان دا
او د گاډی لار دا ول تقریبا 8 کیلومتر لری. انسان دل کا سو فرض کې ناری نه دی هغه ار سخ په لګی، زنانه بهر نه پری دی، خدا نه خاص هغه بیمار شو بیا بس کوي. لکه دې پر زنانه تعلق اون ته لکه دا کول پکار دی چې خدا نه خاص سو شي یا خدا نه خاص ناری نه کور گنیشتل چې کم اس کم خپل بچو سنبالول شي.
درنو اوریدونکو، د نننی پروگرام وخت هم دومره وو. ظفر کریمی درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.